ما مراجعه بکنین azadiradio.com.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه متامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 1200 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 140 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 2.8 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سیشن بي پورس تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش چارواکونو نوویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 مامورین مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمېر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پورونه کې به واورئ چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوې ده. د طالبانو حکومت د پلاوی یو غړي دې خبرو ته هیله کودل، خو د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی ده
که دا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه ګواخ آیا په خبرو اغیز کولای شي؟
یا به افغانستان زمونږ غوښتنې مني ټولی او یا مونږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا بریدو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یوه ګردي میز کې مو د استانبول خبرې څېړلې دي.
یغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ټکر وبړ شي. ورو ورو پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي نه دغه دغری په حق کې نه دي.
دا به هم واوري چې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي، ګرچې بعضې شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام.
در
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د پلاوی او غړي دې خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وار له مخې بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو کوربه دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وارلمخه ګواښ کړی ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسي. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر شپږمه یې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ٹلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي
ایک کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو اس وقت ایک سیچویشن ہے
کدا مذاکرات بریالی نشی نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي او موږ سره یو لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لور ته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلیږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څانګې مشر سید علي حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پخواني ډیپلوماټان او د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنونکي زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریځ چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریځ یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولري، مګر که چیرته پاکستان خپلو د دې منطقې شرایطو ته وګوري بیا امکان لري چې یو دریمه لاره د جوړجاړي پیدا شي. طالبان هم کولی شي چې تر یو حده پورې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی، پاکستان باید هغې ته خپله رسیدګي وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 13مې پورې په استانبول کې وسوې. هغه درې ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوو نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو کې د خبرو ترسره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرګزوب لا واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لامل شول.
و موردل چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري ام پایل شوې. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له زنډا او خان سره ملو دوړ لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې تر لاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استنبول کې د تر سره شوی خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی د نومبر په 6مه یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مراکچیان د اوربن د هوکړې پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټول لورو دا ومنل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي دا موضوع مې په یو ګردی میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال اسمي یوسف زی سره انتړل. لومړی مې له ښاغلي یوسف زی څخه وپوښتل چې په دوحا او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه دی څه ډول ارزوي؟ آیا دې خبرو تر اوسه کومه عملا نتیجه ورکړې؟
ګورئ، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 9 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا د پرمختګ وشول چې یو جنگبندي یا دزبندي اعلان شو، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره اتحاد به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کړي. نو دقیقا دواړه طرفونه یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره په تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړی، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه د لپاره دروازې خلاص کړ.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یم دا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنې لاسته راوړنه چې شته هغه دا چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی اوربند مراد کړی دی، یوازنې نتیجه هم دا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا دغه ده چې د اوربند دوار لورو ترمنځ رعایت شوی ده. خو یوسف زای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښې وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هواد نه باسي، او د دله فارای دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې. چې دا ځکه نه کوم حسن نیت وی یا په اصطلاح یو حالت وی چې هغه د خو مذاکرات د پرمختګ د پاره یو مثبت پوینت وی، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده د مال نظره.
استانزای صاحب، د مخکنیو خبرو د پای په لمه کې ویل شوی چې دواړو لورو منلې چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي؟
دقیقا اس خبر دا ده چې پاکستان په دغه مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر د واقعیتونو سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموعه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي، دا یو ډیر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پی په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. راو په میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو، هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. راو دا چې ماته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت له یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بلې خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي، که چېرې هغه د معاهدې بڼه ټیټوي معمولا دا په ملګرو ملتونو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتونو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي، هغه ته مجازات یا معاهدات په اسلام پرې عملي کېږي. مانا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت ته عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپلو اخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ مانا دا ده چې قطر یا ترکیه ټول خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې شوي وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خلک یو خلک دي، د کنټرولول، د په خط کنټرولول، د په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو، تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ سکیورټي وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د هماغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د دې میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدی دي سره په خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه استاذ زي صاحب. یوسف زي صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغه خبرو د ناکام کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څو یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقص کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي.
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوز مشر چې د په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره وبل شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګرې په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پی سره مذاکرات کړي وو. تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پی سره حل شوي وو، او باید د مذاکراتو لار پرې نه خوځل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی یوسف زای صاحب، یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پی سره خبرې د لانجې وزنې حل لار ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه منځ لاړه شي؟
دقیقا. همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، هغه یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي. ځکه چې دننه په فسادیم جوړنه دا مشکلات هم شته او سره دي چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا د مونږ تر شا ده. حال دا چې فکر نکوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا پابانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي دا تر شا دي امریکا ده. زه فکر نکوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د میرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د هوایي ځواک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو. او دننه طالبان یو کمزورې حکومت په صحیح د رسمیت نه لري، خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پورې اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر برلاس لرلو درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی او کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو، خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی امریکا سره یو ځای شو طالبان حکومت نسکور کړو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولای شي، خو په دې باور کې چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د چې یو ځای په حکومت ده د طالبان د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چمچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدون نو وروسته راپورته شي، خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده دغه ډول حالت لبل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای کېدای شي دومره اساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ده که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کیږي دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي.
استنګزی صاحب، آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویلې؟ دوی به داسې فکر کوو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي، اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونې وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده، دا برسېره پر ضد چې طالبانو ته ضرر ونه رسوي، طالبانو حکومت ته د تیرو او بمبارډمانونو، بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل وښود او ډېر زر عکس العمل وښود چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بلې خوا لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم ښودلې ده د خپل موجودیت نه راپه دخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راچتېږي په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم شو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسمې سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه او لکه چې یوسفزی صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنی چې لکن وړي چې دا جګړه راشروع شي او بل اخره پاکستان ته برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل وفاقي ګروپونه داري او د طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان بایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارون چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د دې جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي، دا مدار په هیڅ وجه دوامداره نه دي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي رادیو واوري د استانبول د خبرو موضوع د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د خبرونه د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وجود د بحث ام پیلېږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
د یو نوی خبر لمخه پاکستانی پوځیان وای چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو وایي شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان دز کړی دی. ټلو نیوز خبر ورکړي چې پاکستانی ځواکونو د 15 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ خبرې یا پایل شویری دا ازادي رادیو اوري د ورستي پیخي نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور د افغانستان سوداګریو پنګونه خونه وای دی حواله نور هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادراتو د اقدام هر کله کوي. د افغانستان د وچ میوې صادراتو ټولنه هم وای هله مند چې دا پریکړه ژر عمل شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لري د افغانستان د وچ او تازه میوې صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې نوي سلنه کموالی راولي.
دا سمحال چې لنګدې میاش راهي سید افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچی او تازه میوې د صادراتو هرکلې کوي. خوای د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی پنځشنبه د نوومبر شپږم ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچی میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام غټور وبله.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي، ګرچې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په هینګا دې باندې دومره ډېر زیات ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه په یو ډالر باندې یو کیلو انار انتقال شي، نو شانتی چې باید ګټه وکړي، ځکه شانتی نشي کولی چې تنها کرایه یو ډالر شي. په هر صورت بعضی اموال په تازه میوو کې هم کېدلی شي چې ګټه وکړي.
نوموړی له خصوصي سکتور هم غواړي چې سیالي وکړي، کارګو الوتکې پیدا او په نرخونو کې نور هم کم مالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی هله من دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلی کې په پاکستان محدود است تمام بنادر
مهال چې پاکستان سره زموږ ټول لارې تړلې دي، دا د صادرونکو او کروندګرو لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی. مخکلمن چې دا ژر عملي شي،
هر څه زوتر به خی تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 15 په یو اعلامیه کې ویلي د نوومبر په 4 د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت تل خوونه شوې چې د دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګری ستوکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګری ستوکي پاتیا سنټا انتقالوي. میکه دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکارګو یا بارورون کې الوتکه وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخوالي محمد یوسف وفات از ازبکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له والی سره هوکړې کړي چې د افغانستان تازه میوې او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي، او بیا له غزا د هوایي دهلیزونو لاره چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. باختر آژانس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه د خبر په خبرولو سره ویلي د سرخان دریا والی چمتووالی ښودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر له 11 راهیسې د طالبان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمیر ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته راوګرځیدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوي دي. نن د ترکیې استانبول ښار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com